السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ ملګرو ملتونو په بیوازلو هیوادونو کې له 130 میلیونو کسانو سره د مرستو لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
په دې هم راپور درته لرو چې یو شمیر میرمنې چې اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
پر بیلاروسی چارواکو بندیزونه لا سخت شوي. دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړي دي. د طالبانو د ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین وایي د پخوانی اردو یو شمیر خلکو ته به هم په نوي اردو کې ځای ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا ډیره ناوخته نه ده چې ایران د اټومي تړون په تړاو باندې له خپل دریځه شاته وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړې دي. ښاغلي ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلي او عکسونه خپاره کړي. هغه زیاته کړې چې د امریکا له یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. تام ویست په دې اړه ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستایلو دی. تام ویست تر دې لیدنو مخکې په دوها کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره هم لیدلی دی. قطر په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت ناوخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړي پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د دوی د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین دا خبرې پرون په پکتیا کې 203 خولي اردو کې وکړې.
البته کسوی کی قبلا هم هغه کسان هم جذبیږي چې په خوانی اردو کې روزنه ترلاسه کړي او مسلکي دي. دا به هغه کسان وي چې فساد کې ښکیل نه وو.
تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلی دوی په پاوز کې د پخوانی حکومت ټیټ پوړی سرتیری نه نیسي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت شاوخوا درې نیم لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیری درلودل. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویل په هغه کمیت اردو ته اړتیا نشته. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویاند ذبیح الله مجاهد پرون خپلو ویندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم غوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو وغوښتل چې د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې همکاري زیاته کړي. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویندویان رسنیو ته وپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې سمو د وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتک 15% رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي پر نشو د روږدو کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت یې لوړ کړی دی. د دغه وزارت ویان سید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې د مرکز پخوا د زرو روږدو د درملنې وړتیا درلوده، خو اوس په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کیدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا ده چې په کابل ښار کې او په ټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړل شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي، دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د سړې هوا په رارسېدو یې د کابل له بېلابېلو سیمو نږدې 3000 معتادین ټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. پخوانی سرویګانو کې ویل شوی و چې شاوخوا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په نشو روږدي دي. ازادي راډیو ته غواګست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر هیڅ نه ورکوي، خو په خبرې ایران ته لا ډیره ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. بلینکن خبریالانو ته ویلي نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا څرک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین 2015 کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس تمه وه چې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړي او پر ځای په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه د لویدیځو لخوا راکم شي. 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته چې پر ایران ورسره بندیزونه له سره پیل شول او دغه هیواد هم اټومي تړون کې خپلو هوکړو ته ژمن پاتې نه شو او په تدریجي توګه دا ژمنې ماتې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته لر نږدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیا په سیمه کې د رامنځته شوو ناندریو د حل لپاره ډیپلوماتیکا لار غوره کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات کې مې په ډاګه وویل چې پر اوکراین د روسیې یرغل به جدي عواقب ولري، له دې ډلې د لوړ اغیز اقتصادي اقدامات چې موږ په خواترې ډډه کړې.
بلینکن او لاروف پرون په استاکهولم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې کتلې دي. لاوروف بیا ویلي موسکو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو سازمان په جګړو ځپلو او بیوزله هیوادونو کې د 133 میلیونه کسانو د بشري مرستې لپاره د څه باندې 30 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي د دغو مرستو څه باندې 10% دی افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه نغد ډالر هم رسیدلي. تفصیل د اسدالله الودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له 133 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هله من یو چې په لمړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامداره او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 204 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یوه نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 3 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوه شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشتوالی د هر ډول خدماتو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزي بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د چهارشنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو شمیر مېرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورترغاړې دی او اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو مېرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي د مېرمنو په وړاندې محدودیتونه کولی شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو 15% راکمه کړي، خو طالبان په دې اړه بل ډول نظر لري. جزئیات په دغه راپور کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې یوه کسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندۍ له وجې د ژوند سخت حالات تېروي او ژوند یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا مهال ژوند ډېر سختي سره تېروه. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مې خرڅ کړل، هماغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکارۍ تر څنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخلیکتوب په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مېرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو مېرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغو مېرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځل یې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي:
کچیرې په یوه ټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او ښځې له صحنې څخه وایستل سي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسیږي او تل به بل ته محتاج او اړتیامنه ټولنه اوسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویاند احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلودل، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو این ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 20 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وربشو روزګان ته په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابره شوی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمک سره مخې دي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي هم وایي په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. په دې اړه یو مفصل راپور له روزګانه واورئ.
د ماشومانو دا ژړاوي د دردونو او یا هم د کوم چا له لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې دا ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشتوالي له امله ژاړي چې ګیډه یې وږې ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د ارزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیې اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومانې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیې اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم مې هم تاسو نه ولا کې په لارې تلاس ولا کې یا ګرځې داس ولا کې خبرې کولې چې ولا کې یا د ښکاده لس بس په کب ورځ به جړل غریب ویل د مو شر نه ست چې یو په بل هغه په دغه مواد مو ورځې لري دي دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد ورته پیدا کې نه کیږي.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیې له زیاتېدونکي مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیې په موادو څه وخت آرام وي او ژوند یې پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلې دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نن په هغه کړه کنه درې ما د زنګ ورازنګ کمی وړې ده نه مواد راکې نه مشتر رسیږي و دو په شې د نن کې یو یو دانه کې ټوله کې وړې کې مش دغه پرېږدي. پرون مې ورته کتل کاټ نه نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چیرې کول پرونه نه و د سکولونه په ډکو ویړو مش دا نن درې ما پر د زنګ ورازنګ شنن مې په دغه رقم ته د غوځي مې شوا سیب چې پکې کښې په میان کې ولاړ یادای نه شي درکښو دي لاندې کوي چې ولاړ شي درکیې نه وي وفزی را څه وفزی بل سبا راله راسي موږ چې بل سبا ولا راسي وي نه څه مواد خلاصوي د ځې وفزی ولکه دانه لا درکو موږ کوچنیان وږي دي موږ په کور کې د ماښام وړه نه لرو نه ولکه شی لرو کوچنیان مې د غاړې د غوځې مې شاسې د علي رضا څه پر پښو زه خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټاګل پر پښو راس مخسم پر پښو نه څه ولاړ یادی دوی موږ ته شی نه راکوي نه شی رارسي
کایې زموږ سره غلی چې نن ورځ چې د کازا ماشام د نن ورځ څخه د ګورن د څنګه ما ورته چې په خپل ځم راځو دا اعلی په غادي د لږه ناس یې هغه یو چې دا د نن ورځ نن نن څنګه باندې نه دا کې یو نه کا ته نه تر کې را څو ګرځي او ما میا څه چې واځي د په د مو په څه څنګه نه ګور نو ورشي چې تا نه چوارې کو مو څه ما واځه دا چې مو چې نه مو دې دې چې مو دا واځه مو ما دې پلان کړه سره ماشام د نن ورځ پر واځه و دا اکشن دی هغه کولی دی چې تاسو ته نه تاسو ته څه 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 واڅو نه می پینځه مده چې په تبخې می اتام نه دی راښکړی.
پا فاروختون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤوله ډاکټره ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو وایي لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډېروالی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی.
مرزان ډیر په تکلیف کړی چې موږ په واسه پوره یې موږ هغه تر یو نیم بجو پورې خپل کار ته کوو، مواد وړو ورکوو چې دی د کور ته رخصت وو. موږ تر اوسه پر پرسونل هم بند کړی دی، یوه دننه پرسونل ته ورکوو، نه خیښ خاله ته ورکوو. چې دی چا حق یې موږ هغو ته ورکوو، موږ یې لاس ګورو مچې ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو. نورې بلې چا ډېر سوي دي، مریضان بیخي ډېر سوي دي، دونې ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر اوسه وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دی د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
د ازادۍ په څپو کې په روانو چارو تاوده بحثونه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپرېږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اورېدلی شئ.
اوس هم له ملالۍ بشیر نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اګست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د 2 پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه، هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پرېښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښې د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اګست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکوونکو تر 100 زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب د ردېدو پریکړې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوال یې په رسمیت وپیژني د چهارشنبې په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازو لپاره او له میانمار د پوځ د استازو لپاره اوس او په ډېر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د 193 غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو د بشري حقونو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پوځ ځپونکو اقدامات غندلي دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اګست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پوځ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت له منځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیا او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یوه میاشت لانه کېږي چې برطانیه ته رسېدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 12 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دی چې تیر ځل د 3 شنبې په ورځ د مازدیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی و. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبې کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د عکسونه خپاره کړل او پلټنې یې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
اروپایي ټولنې، امریکا او د لویدیز کلیدي متحدانو د بیلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو پراخ بندیزونه ولګول. دغه بیلاروسي چارواکي په ډیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي. بیلاروس بیا دې بندیزونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي تند ځواب به ورکړي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په حواله باندې اسدالله لودین جزئیات وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه وایي وزیرانو یې پر بیلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په دویمه په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2006 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بیلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، پر بیلاروس د اروپایي ټولنې پنځم پړاو بندیزونه دي. د بیلاروس رژیم تورن دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. د بیلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او موثق راپورونه ښودلي چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بیلاروس او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بیلاروس رژیم بولي. دغې پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بیلاروس 12 شخصیتونه او 11 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کېږي. د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 133 بیلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بیلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي په بیلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په پنځم پړاو کې د بیلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بیلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او د ټولنې پر بیلاروس بندیزونه ولګول، د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بیلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تسخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي څلور پړاو بندیزونه کمزوري بللي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاستوس هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو ل پیغامونو
زه محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښ دی. ور جانه د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن وروره چې دا کوم امریت چې راځي افغانستان ته دا وان ولست لپاره د خدای ری دی د قران ری دا په نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د س نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویوللې.
زه نه زم له هلمند ما اوسن د تلیفون اور نه نه تا د کیش ته وی توله یت کی د شپن سیم لوري چون وی لاسی سلام.
زه د مندرول د لغمان ولایت د مندرول د علی لیسه انې سر معلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا لري ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغه سب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود د دغو عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، موږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې موږ پیسې هم تعویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې موږ ډیر مظلوم معلمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشتي ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جریبه مزه کده. دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم وي چې مونږ ته د نمرې راکړي، مونږ کورونه نه لرو، در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پرورۍ حس په تحریک راشي او زمونږ دغه آواز او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. لنډو خبرونه به واورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلي. هغه زیاته کړې د امریکا له یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. ټام ویست په دې ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستاینه کوي. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین وایي د یوې پیاوړي اردو د جوړولو لپاره هڅې کوي. هغه پرون په پکتیا کې 203 قولي اردو کې وویل چې د پخواني اردو یو شمېر مسلکي کسان هم جذبوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. د طالبانو د حکومت کورونی چارو وزارت وایي پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. او انتونی بلینکن په یو بل بحث کې ویلي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولوله. اوس هم دویمه نیمایی پلو په دویمه نیمایی کې آزادی په سپو کې خبرونه خبریږي.
د آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي اجملن مو د ازادي د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم. افغانستان او ایران دوا خوا په خوا غونډي هیوادونه وبه د غیر قانوني کډوالو تګ راتک په زینو زایونو کې د سرحدي کرخونه څرګندیا او قاچاق ډیر کله د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندريزي موضوع غانوي. خو داسې کم پیښ شوې دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دي د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. همداسې خبرونه خپاره شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه. په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه به همغږیږو چې ولې رامنځته شوه او د څه استازولې کوي. خپرونې ته مو میلمانه رابللی دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکې احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی. همدارنګه مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم دی بلنه ورکړې او د خبرونې په یو برخه کې هیله لرو چې هغه هم راسره یو ځای شي. خو له هغې مخکې راځي چې لومړی زه خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی راسره په سټوډیو کې دی. تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه چې په نیمروز کې شبیا ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوې ده د دواړو لورو د پوله ساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصیب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان و قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز ناوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه‌ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادند، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد، ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را با اختلاف مرزی بین به گفته او مرز نشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
ز خپل ملمنو تورزم خغل منصور دی افغانستان روابط د تاسو فکر باندې ل ایران سره په تیرو کې ل څل وړو شورو ډاکو
لبد مرګ از موږ گاونډي هیواد ایران د دې اخوندی دولت ل ایجاد او یا شروع نه تر اوسه ل افغانستان سره دندان خې اړیکې نوې او نشته. ټول اړیکې چې دوی هڅه کوي وې ساتي د افغانستان ل دولتونو او یا ملت سره، هغه د غوی د خپل ملی شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنا دي او هیڅ کله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني اخوت د اسلامي اخوت او ورورګلوي او یا هم د ګاونډیتوب اساس تشکیلوي په دې بنا نه بنا شوی.
اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره دې جګړې ته ووځي.
موږ او تاسې که د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو، هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوی ورځي، هغه ډېره نرمه او غوړه ډیپلوماتیکه ژبه وي، خو تر شا یې د ایران خپلې ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلومات چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر چارواکی دی، د هغوی یوه پټه یا ښکاره ناسته چې د خپلو چارواکو سره یې درلوده، موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو د اسلامي امارت د راتک په اړه دیر منفی نظریات درلود.
په افغانستان کې د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله او همدارنګه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی. مجاهد صاحب ستړی مشي، دا چې تاسو وخت کم دی، له تاسو زه خپلې پوښتنې زر کوم، بیا تاسو سره خدای پماني کوو، زه به بیرته میلمنو ته راځم. د ما پوښتنه له تاسو دا ده چې ظاهرا په رسنیو کې دا له ډېرې مودې نه وروسته په سرحد باندې د ایران سره د افغانستان د پوله ساتو یو نښته ده او ډیره توجه یې وراړولې ده. د تاسو له لیدلوري دا پېښه څنګه رامنځته شوه؟ علتونه یې څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامد یو مصلی، اما بعد د ایران د سرحد موضوع داسې وسې هلته په سیمه کې په نیمروز ولایت کې په محلي سطحه باندې ساتونکو ترمنځ کوچنی برخورد رامنځته شوی چې هغه کې څه تلفات نشته. البته یو شایع خبره شوه چې دلته جنګ شوی، جنګ ډېر لوی نه و او ډېر زر بیا وروسته چارواکو د دواړو اړخونو هغوی اقدام وکړ، جلوګیري د پراختیا د قضیې شوې ده، اوس ستونزه نشته، دواړو خواوو تفاهم سره وکړ، هغه ساعتونو کې بېرته ستونزه حل شوې. خو د تکرار مخنیوي لپاره
هم اقدامات سوی دی پا مشارانو که هدایت سوی سی نمروز که دی ایرانی چارواک سر خبری و که دیگه اخنم توکراسی سی داسی تونزی پاینده که تکرار نه
دی تاسو دی حکومت او ایران ترمنز اڑی کی چنگ دی او تروس پوریم چمرا پر یو بل باور شتا
باید تصدیق کو سی اڑی که ما الحمدللہ دی رشی دی دی باور ور اڑی که سر لرو ایران زمانگو تاسی وامسای حواد دا افغانستان د خپل همسایګان سره خو اړیکو ته اړتیا لري. دا په ټول افغانان درکوي مهم درکو او د تفاهم په صورت کې او د امانګۍ په صورت کې کومه ګټه سیمه او موږ دواړه هیوادونه تر کولی شو هغه په تنش کې نه کیږي. نو د ایران اسلامي جمهوریت سره زموږ اړیکې ښې دي او پیاوړې دي، د اعتماد وړ دي، ستونزه نه پکې وینو. دغسې وړې مسایل نه باید کېږي چې موږ
مجاهد صاحب په ایرانی رسنیو کې ونی وکه شوې ده چې د ایران رسمي نیوکه خو نه ده. دوی ځینو ژورنالیستانو یا رسنیو ویلي دي چې په طالبانو کې سرحدي بې نظمۍ یا د طالبانو د ځواکونو ترمنځ یو نظم نشتوالی دا د دې سبب شوی دی چې په سرحدونو کې داسې نښتې رامنځته شي. بې نظمي د تاسو په سرحدي قواوو کې تاسو منئ؟
موضوع دغه یو سوء تفاهم سوی و. ایرانی کاریگر را تسیمی تا راوخته دی افغانستان طرف تا، نو ممکنه کاریگر نوی پوسیوی زمون پا خواه که کار شروع کرده یا ممکنه بله وجه وی و دی بانی پراتانم روانه ده. خو اصی که دا برخورد تیوز دا سوی تفاهمو زمون که مسئولین چال تا سرحد که موظف دیدی سرحد تاتن دی پار اوی هم طبعاً کم اقدام کرده یا غاب مک دی کنترول لان دیدی او پاس ایرانی جهت تا هم دا مسئولیت ارگری چی دوی هم باید دا وقتی برخورد زمینه بساعده نکی. خو په عموم کې دغه وړې مسائل د دې باعث نه کی ستونزه ایجاد سي او زموږ ځواکونه په عموم کې کوشش کوي چې منظم سي او البته نوي دي په ټول اړخونو کې نوي ځواکونه دي چې سرحد ساتي.
ایران له پخوانی حکومت سره د اوبو په سر باندې یو څه ناندرې درلودي. همدارنګه د غیر قانوني کډوالو له واره وختو شکایت کوو، د قاچاق نه اندېښنې درلودي. په دې برخو کې تاسو د ایران د اندېښنو په اړه څه وایئ؟
موږ وویل چې ایران سره ښې اړیکې لرو. زموږ هیاتان تللي راغلي دي، دوی هیاتان راغلي دلته، اعتماد وړ اړیکې جوړې دي او یو اطمینان موجود ده په منځ کې. تنش لپاره هیڅ شی نه لرو په منځ کې. خدای مکړي دواړه هیوادونه اړیکې سره بې اعتماده سي. او د اوبو په سر هم کوم موضوع سي، دغه د لانجې په حد کې نه ده. افغانستان د مرحوم موسی شفیق په وخت کې یو تړون له ایران سره لري. افغانان هغه تړون ته ژمن دي او دغه په اصولو باندې به د اوبو کوم تړون چې سوی هغه عملي کېږي. او بله مسله دا چې په سیمه کې وچکالي راغلې ده، طبعا په افغانستان کې هم زیرمې د اوبو ناستې دي. د ایران هم اثر کړی، خو دا د دې وجه نه شي کېدی چې موږ یعنی ستونزه ورته جوړ کړی. هغه یو وچکالي ده او آفت ده پېښ ده. او دومره موضوع د سرحد کې د اوښتونکو خلکو هغه باندې موږ کوشش کوو چې غیر قانوني څوک یې خواته وانه وړي له اسنادو سره وي. او بل د افغان مهاجرونو ستونزه په ایران کې شته چې هغو سره ناسم چلند سوی، کله کله ځورول شوي، ځپل شوي دي. له هغو باره کې موږ ستونزې در کړې هم دي. ایراني جهت سره هم شریک کړي. دوی د رسیدګي ژمنه کړې او ته امید دا ده چې هر څه زر رسیدګي ورته وسي. اول د وسلوالو شتون یا د داسې چا چې یو بل هېواد ته خطر پېښ شي، د دواړو هېوادونو په وړاندې جدي دي. څوک هم موږ په افغانستان کې اجازه نه ورکوو چې هغه د ایران خاورې ته څوک ضرر پېښ شي. دوی به زموږ خواته نه پېښي. دا به یوه دو طرفه درناوی وي چې پولې په سر سره لرو او یو د بل خاورې ته احترام.
مجاهد صاحب، ایران کې وروستیو کې و غونډه و د افغانستان په تړاو باندې، د تاسو استازي په کې ګډون نه درلود او په هغه کې د یو پراخ بنسټ یا همشموله حکومت ټینګار وشو. د ایران د دغه غونډې په اړه باندې چې په ایران کې وشوه او ځینو چارواکو یې په بیلابیلو طریقو باندې دا خبره په نورو لارو باندې هم کړې ده، د دغه غوښتنې په اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه چې ایراني لوری ټینګار کوي چې د دوی په ګاونډي هېواد کې باید داسې یو حکومت چې د دوی په وینا هغه پراخ بنسټه یا هم شموله اوسي.
اول خدا موضوع چې هلته ناست سی او هغه د افغانستان د همسایګانو تر منځ ناسته وس خوا هم داسې ناستې دوی درلودلې او دا ظلم کړی وه. ممکن مختلف موقفونه په کې ښکاره شوي وي. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې موږ غواړو چې افغانستان په مسایلو کې څوک مداخله ونه لري. د افغانستان کې دننه د نظام څرنګوالی، د نظام کې د ګډون مسله ده، د افغانانو مسله ده، د افغانانو پورې اړه لري، د افغانستان ملت په دې اړه تصمیم نیسي، خپلې ګټې منافع سنجي. لکه څنګه چې موږ ځان ته حق نه ورکوو چې د ایران په حکومت کې مداخله وکړو، د هغو
ګډون نه ګډون تشریح کړو یا نور موضوعات مطرح کړو، نور هیوادونه هم باید داسې څه ونه لري. اگر کدی دی لیدلوری سی وغیره و اظهار په حد کې وو، نو موږ سره خبرو تماسونو کې دوی تقینات ورکړو چې افغانستان د مسائل او منافع چلا دي خپلې ګټې سنجي هغه اقدامات کوي، او ایران باید ورته کار وکړي او یو د بل په امور کې مداخله ونه کړي.
ورستۍ خبره کراته وای، د ایران یو هیئت په ورستیو کې راغلی وو کابل ته، او هلته یې د تاسو سره د ځینو توافقاتو خبرې هم وشولې. دستي تاسو له ایراني چارواکو سره چې په کوم حد کې راشه درشه لرئ، کوم مسایل د تاسو دواړو لورو ترمنځ ډېر د بحث وړ دي؟
ډېر مسایل دي. اول مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د حفاظت مسله ده، دواړو ته مهمه ده. قاچاق تیریږي، دا تیریږي، ممنوع مواد تیریږي، دا تیریږي، غیر قانوني خلک اوري، دا مختم سر خدای ستونزه ده. دوی ته هم دا دواړه مسائل سره مطرح شوي. او بل موضوع د تجارت په برخه کې د پراختیا خبر و، چې دواړو هیوادونو ښه توافقات کړي دي سره په لاره کې د سهولتونو ایجاد، چې تجارانو ته د مالونو د انتقال په وخت کې اسانتیا ایجاد شي. دغسې ایراني لوري ژمنه کړې چې افغانستان کې ځینې زیربنایي پروژې یو د ریل پټۍ یا اهن خط هغه به تر کار لاندې نیسي، تر بلخ بیا تر بدخشان پورې رسي، دا تر بحث لاندې ونیول شو. داسې برک مسله د ځینو ولایتونو کې له ایران وارداتي برق راځي، د غو د نرخونو باره کې، د قرضو د تادیې باره کې خبرې وسوې، د بس د تخفیې باره کې خبرې وسوې. دغه موضوعات ټول اقتصادي اړخ یې درلود، او دواړو خو پرمختګ کړی. نور ناستې هم لا پاتې دي، فرعي ناستې به کېږي، کمیټې تعین شوي دي، هغه به بیا بیا ناستې کې سوسې ژمنې شوي پروسې ټولې تکمیل.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین او همدارنګه د حکومت رسمي ویاند ذبیح الله مجاهد و چې له ایران سره یې په روابطو را سره خبرې وکړې. زه بیرته خپلو میلمنو ته راستنیږم. نجیب الله کابلی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. کابلی صاحب، تاسو همیشه د ایران د پالیسیو منتقد پاتې شوي، په افغانستان کې پخامو انتقادونه درلودل، اوسنی وضعیت ته په کوم نظر ګورئ؟
یقین دارم که ایران سروی قار از یاد په افغانستان په چهار کوه مداخله وکړه، هم په مرز که زما سم ساتون که نو پوستی جور کرده ده، جگره پا هم ده خاطر ده. اما بل علت همشته ده طالبان په صف که ده بلوچ او اهل سنت هم زای درلود هم لریم. اوز هم ده افغانستان طالبان په خپل برایالای توپ او رسیده، او ده ایران طالبان هم کوهه کوی که چه آزادی تر لاسه کیم. دا چې طالبان وایي چې مونږ ناتو ته ماته ورکړو، د ایران طالبانو او نور آزادی خوا خلق دا وایي چې د افغانستان طالبانو مونږ سره هم باید مرسته کوي.
مننه کابلی صاحب. در سره به یو احمد خان اندر ته ورځم. اندر صاحب، د کابلی صاحب خبرې مو واوریدی، د مجاهد مو واوریدی، مخکې انصاری صاحب صدیق منصور مو ویل چې د ایران پالیسۍ په افغانستان کې هغه نقد کړي. ظاهرا طالبان وایي چې له ایران سره ښې اړیکې لري او ښې اړیکې ورسره غواړي، او دواړه ګاونډي هیوادونه دي، باید هم چې ښې اړیکې ولري که غواړي په سوله کې ژوند وکړي. تاسو دی دا چې کابلی صاحب وایي چې ځینې بلوط یا ایرانی سختدریزی سنی طالبان یا وسلوال خای دی افغانستان نه هڅه کوي چې له ایران نه خپل حقونه واخلي یا په ایران کې جګړه وکړي، په دې راته وایي چې تاسو هم داسې فکر لرئ که نه نورې مسلې شته؟
15 کلن جګړه کې زموږ ډېر څه ګاونډیانو ډېرې هڅې کړي چې زموږ سرحد نه وړاندې راتېر شي، او همداسې زموږ خام مواد پرې قاچاق په توګه د حتی البته د افغانانو په طریقه خپل هېواد ته ووځي. یوازې موږ همیشه پاکستان یادوو، خو ایران هغه زموږ ګاونډی ده چې تل یې هڅه کړې ده زموږ په کلتوري برخ کې، زموږ د خلکو په منځ کې د بې اتفاقي تخم وشیندي، او همداسې ډېر د افغانان چې هلته تللي دي بېرته چې راغلي ټول په مخدره موادو ککړ، او همداسې ډېر نور څه دي چې دوی کوي، یا مهاجرین چې ورغلي هلته دی خو هم سایه په توګه لمون سره کې اړیک نه ساتلی الته لشپګم سونه پورته یو افغان تحصیل نه کوي. رازم دغه خبره ته کله چې 2003 کالو ښاغلی کرزی سفر وکړ الته دیوغي ولسمشر وټویل د ایران چې موږ به د دې لپاره چې د غیر قانوني مهاجرت نشي او قاچاق نشي په د نیمروز کې به موږ پاسګه دوی پاسګه وته وای موږ تاسو تاڼي یا پوستي وته وای جوړ کړو تاسو به جوړ کړو موږ به جوړ کړو. دوی د افغانستان لپاره نه تاڼي جوړ کړي دي پوستي او خپل ځان ته جوړ کړي. دلته یو ناروې سره نهر چاته وبد کیږي سترګو د خلکو مخنیوي وکړي چې ورنځي. اوس چې طالبان هڅه کړې چې دا تاسو ډېر وړاندې راغلي او دوی ډېر وړاندې واقع نغلي دي په دې وخت کې متقابله ډزې شوي چې د ایرانیانو 12 سربازان دغه ځای تښتېدلي تر اوسه هم موضوع نه ده که څه هم مجاهد ویلي په وزارت وزارت داخلي نه آیتان ورغلي. د کابلي صاحب خبره پر ځای ده دوی بلوچان په سیستان کې ډیر ضرورت دی او دا موضوع ډیر امکان لري مګر لیدو نه باسو چې امریکا او سعودي عربستان هم د پاکستان هم دلته د ګوتوهنی کوي یعنی لاسوهنه کوي ترغو سعودي عربستان د یمن او د سودان قزونه لران توخلي او پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبانو د امارت اسلامي وضعیت له افغانستان څخه خراب کی ترغو دوی لدینه ګټه پورته
د دې په خاطر چې د ایران له خوانه څوک نشته د زبدي ایران هغه رسمي د ریزونه چې دی د تاسو سره شریکوم. مثلا ایران وی له افغانستان نه موږ ته مخدره مواد راځي، ایران وی موږ ته غیر قانوني کډوال راځي او ایران واقعا د افغانانو د غیر قانوني بهیر سره مخ دی او امدارنګ د افغانستان په اړه نور اندېښنې لري. مثلا د اقلیتونو حقونه په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو حقونه چې د ایران لپاره نه یوازې د افغانستان بلکې په نړۍ کې مهم دي او د سرحدونو په اړه وایي. راځي چې دا وایي چې د افغانستان نه واقعا ایران ته د ضررونه لکه مثلا اوس موږ ګورو چې مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي او قاچاق په ایران کې ستونزه ده، غیر قانوني کډوال ګورو. ښاغلی انصاري تاسو وایي په دې اړه
زما له نظره په دې ټولو مسایلو کې کومه تاسو ګورو د افغانستان په ګډوډۍ کې د دغو دوه هیوادونو چې د دین او مذهب په نوم یې د تاریخ په یو پړاو کې بنیاد خودل شوی، ایران د شیعه مذهبي تفکر په اساس دولت رامنځته شو، پاکستان کې د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله تر عنوان لاندې انګریزي قانون، دغه دواله هیوادونه د افغانستان په پراخه ګډوډۍ کې خپل پراخه ګټې ویني. کله مخدره مواد او کرکیله او قاچاق دي تر ټولو لوی ګټه یې د همدې ټرافیک او قاچاق نه دغه دواله هیوادونه اخلي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د همدې لارون انتقالیږي، نه د منځنۍ آسیا او د چین له سرحدونو. کدلته د مذهبي تاوتریخوالي لوبي او معاملې تر سره کیږي، د فاطمیون ډلې ټپلې، د زینبیون ډلې اوس په آذربایجان کې، د حسینیون د ډلو روزنه او هغوی لپاره د امکاناتو برابرول او د چارمارۍ میدان یې افغانستان ګرځولې. د دې تر څنګ دغه مهاجرین چې موږ او تاسو وایو دوی ته ستونزه ده چې ایران ته ځي، دوی دغه مهاجرین بیچارهګان ګروګان نیولي، د سوریې په جګړو کې هم دوی جنګي، د یمن په جګړو کې دوی جنګي، د عراق جګړو ته دوی لیږي او هلته روزنه ورکوي، بیرته د خپل مذهبي سیاسي اقتصادي او نظامی ګټو لپاره افغانستان ته رالیږي. دلته د تاوتریخوالي په لوبو کې هم دوی مسؤل او مصروف ساتي تر دې پورې چې دوی خپل تفاسیر او مذهبي کتابونه د کونړ ولایت چې هیڅ تشیع پکې نشته او نه هم ایران پلوي مګر او اکثریت پښتانه دي، هلته دوی خپل تفسیرونه او کتابونه لیږي او تر اغیزې پورې د کلتوري ارغل لارې چارې پرانیزي. دا اوس چې د ننګرهار هوایی ډګر د لومړي ځل لپاره د ملکی پروازونو لپاره پرانیستل شو، په سبا یې لومړنۍ الوتکه ایرانۍ الوتکه چې راغله دلته کېناسته. په ننګرهار کې هیڅ قونسلګری خپلې چارې نوې پیل کړي، یوانی ما یا دوه میاشتې مخکې ایرانیان او ایرانی ډیپلوماټانو چې راغله دلته خپلې ډیپلوماټیکې هڅې بیا پیل کړي او په خپل ایرانیان ورته راورسېده. موږ ډیر معلومات لرو، دقیق معلومات.
نو دوی وایي، انصاری صاحب لن جواب کرا کی، دوی وایي چې دادی گاونډی توب خه گاونډی توب د پاره د موږ ثبوت دی، موږ غواړو خیاړي کې ولرو، افغانانو سره فرهنګي شراکت لرو، د ژبې شراکت لرو، کلتوري شراکت لرو.
ما مخکې وویل چې د دوی ډیپلوماټیک ژبه هغه ژبه چې دوی په سټیج، په اخبار، په تلویزیون کې د دوی دولت کاروي، هغه ژبه ډیره غوړه، ډیره پاکه، ډیره سوچه ده. کاشکې په دې ژبه دوی ولاړ وای او د دوی په ډیپلوماسۍ او سیاست کې دوه مخې نه وای. په عمل کې، د عمل په میدان کې موږ تاسو ته ښودلی شو.
قبلی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې د ایران د اوبو شکایت هم له افغانستان نشته دی، له تیر حکومت نه یې هم درلود او ښایي اوس هم ولري. وایي چې افغانستان د دوی په حقابه باندې خېټه اچولې ده، غصب کړی دي او نه یې ور پرېږدي. او هغه ایالتونه چې د افغانستان په دغه اوبو، هغه ولایتونه، ایراني ولایتونه چې د افغانستان په اوبو پای له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخ دي.
اصلا مسئله آبای افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است که ما بزودی نمیتونیم که حل کنیم. در مسئله آبای افغانستان هم خود ایرانی ها بار ملامت به دوشان است. زمان موسا شفیق ما آبا را به ایران فروختیم، مقدارش معلوم بود که عد اکثرش تا 28 متر مکعب یا 26 متر مکعب بود، در 4 فصل تقسیم شده بود. اما در اون زمان خود ایرانی ها هم تعهد داشتن که باید امی متراج آب جور کنن، در بند کمال خان کمک کنن، با وسازی که نکدن تخریب کدن. در ضمن از این مزود زود براتان میگم که وقت ضایع نشه، اونا چاوای نیمه ها را که در منطقه زاهک، در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کردن، هیچ از افغانستان اجازه نگرفتن و پیش از امی در طول 50-60 سال آب که به طرف ایرمن میره یا زیادتر از این که 100 سال میشه، اصلا اندازه متر مکعب برای ما افغان ها هیچ معلوم نبود. اونا هرچی که خواستشان بود آب افغانستان استفاده میکرد. به طور مثال ما مجبور بودیم که حداقل تا 26 متر مکعب در فی ثانیه برای ایرانیا بتیم، اما اونا پیش از 1200 متر مکعب در فی ثانیه استفاده میکردن. به مو خاطر از کنها عصبانی هستند. زمانی که بند کمال خان جور شد، این عصبانیت ایران در مقابل افغانستان زیاد شد. ما بدگه چیز می آیم که در صفوف طالبا تعداد بلوچای افغانستان می جنگیدن در مقابل حکومت مرکزی افغانستان و ناتو. اونو بلوچا فعلا هم انتظار امیره دارن. زمانی که میگه شما آزادی دانه که اعدام میکنین گرفتین، ما در یک مظالم نظام ایران بند ماندیم، شما هم ما را باید کمک کنین. یک لطیز دو ملتیز که در مدت 40 سال زیادتر یک تعداد پوستار ایرانی ها در خاک افغانستان ایجاد کردند که مردم منطقه بلوچای افغانستان و بلوچای ایران شاهد هستند. حتی بلوچای ایران شهادت میتن که چقدر اونا به مرز افغانستان در داخل خاک افغانستان نزدیک شدن. به مو خاطر یک تعداد طالبای ملیگرا را تشویق میکنن که اینجا خاک افغانستان از پوسته ایرانی چی میکنه. به مو خاطر است که جنگ در پوسته دوست محمد و در منطقه چمسیا شروع شد و این موقتی هم اگر است، اما مشکلات افغانستان با ایران موقتی نیست. اینی که ایرانی ها میگن ما مداخلات فرهنگی و کلتوری داریم، بدون شک ما با کشورهای همسایه خود بر تمامش و تا با کشورهای خلیج عرب ما مشترکات فرهنگی زبانی داریم، اما این مشترکات فقط یک بهانه است که ایرانی ها میگن. مثلا کمیته امداد امام خمینی را که جور کردن در امور داخلی افغانستان خودش مداخله است، یک قشر یا تمویل میکنن با تایید گپای دوستای ما فاطمیونه و زینبونه تمویل میکنن، یا مثلا دیگه مراکز تجاریشان یا رسانه‌ایشان که در افغانستان است مراکز جاسوسی است.
من نه خغله کابلی ز د دې په خاطر چې لکه مخکې می چې ویل چې د ایرانی لوري نه څوک را سره نشته دی، بیا هم غواړم چې د ایران د حکومت دریز د تاسو په خبرو په وړاندې هغه مخکې چې څه ویل دي هغه اوریدونکو ته یاد کړم چې دغه شیان چې کابلی صاحب ویل، ایرانی مقامات او رسمي سرچینې وخت په وخت ردی، دوی نه مني چې په افغانستان کې مداخله کوي، د سرحدون نه دی اوختو خبره یا د افغانستان له سرحدون نه دی تیریدلو موضوع هم نه مني، او همدارنګه دا چې په قاچاق کې دی سپای پاسداران لاس ولري، دوی دام په کلکه باندې ردی. دوستانو، د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی، نظامی او سیاسي څېړونکو احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت
وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره په دې بحث کې برخه واخیسته. له ټولو مننه کوو، یادونه کوو چې په دې خپرونه کې خپاره شوي نظریات د میلمنو نظریات و، د ازادي راډیو توافق یا نه توافق ورسره شرط نه دی. له هغه اوریدونکو بخښنه غواړو چې په ټلیفونونو کې د ستونزو له کبله مو د دوی ټلیفوني پیغامونو ته ځواب ونه شو ویلی او تماسونو ته هم ځواب ونه شو ویلی. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. یو ځل بیا هم له خپلو ټولو میلمنو مننه. کوری آباد، تر بیا ښې چارې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00420221125. شمېره بیا وایم: 00420221125.